السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلست د خبرونه دا برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړی سوی چې په ژوندۍ بڼه خبريږي خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. زمړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمېر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا هرکلی وکړ. په د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د پلان د عملي کولو، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د سلوال پوځ ویاند تورن جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو په یو ټویټ کې لیکلی چې پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هموی زرهي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس، د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي اردو د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي.
نو حمله د موټر څخه چې چاودې کوم واسطه څخه دکو په اقتصادي د مقر ولسوالۍ پر مرکز باندې د تاسو کړ چې د کابل هي متاسفانه انځتنه پولیس سره چې په کارول کې توظیف او خو په شاته تر کې دي.
شاغلی نوري وویل وسلوالو طالبانو پر یاد ولسوالۍ تیر شپه شاوخوا 2 بجې حمله وکړه. د زیاته کړه چې برید یوازې د هموی موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې 8 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاتی په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو لمخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دي. کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که سال استشن از خلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 9.8 میلیون امریکایي ډالره لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی او موږ په راتلونکي کې په کندز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برېښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان هیواد په مالی مرسته بشپړه او پرانسته سو او له دې شبکې څخه به هم 3000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې سي. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله کړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. حمله پرون مخصوصاً 10 بجې پیل سوه چې د نن سهار تر 4 بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې 19 طالبان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي. دوی ورځې مخکې د سرپل ولایت دوو کلیو مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاسته ولوېدې. په هغه نشته کې د 1.5 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی و. وسلوالو طالبانو همداراز 15 زره هموی موټر هم لمنځه وړي او د هغې حملې مسؤلیت یې منلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمېر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تل پاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي او پینګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړ توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. ترامپ او کیم یو سند لاسلیک کړ چې په اړه یې نور معلومات نشته. دوی دا سندونه وروسته له هغه لاسلیک کړل چې 15 دقیقې یو په یوه خبرې وکړي. ترامپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی خو په دې اړه یې له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. ډونالد ترامپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپتر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور سوی دی. د بلغاریا دفاع وزارت نن وویل چې په دې پیښه کې د هلیکوپتر د عملیې 2 مړه سوي دي. د عملیې یو بل غړی په سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. تر اوسه پورې د روسي سخت MI-17 هلیکوپتر چې د بلغاریا پوځ ورڅخه د اور مړه کولو په برخه کې ګټه پورته کوله د نسکورېدو علت نه دی معلوم سوی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمنو اوریدونکو په امدی لا پایل کو د ځوان فکر د دې ونی په خبرونه دوستانو په دغه خبرونه کې ما سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. باید ویم چې په تیر کې موږ دغه خبرونه له کابل څخه درلودله. د کابل په سټوډیو کې به موږ مېلمانه راوغوښتل. له دوی سره به په بیلابیلو اړوند مسایلو کم چې ځوانانو پورې اړه لري او یا هم دا چې ځوان فکر په هغې اړه څه وایي په دې اړه مو مېلمنو سره خبرې کولې بحث مو کولو. خو موږ غوښتل چې دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوو. په ولایتونو کې به زموږ سیمه ییز خبریالان چې دي دوی به مېلمانه را دعوت کې به نوي ځانون سره موږ به په ژوندۍ بڼه دوی سره خبرې وکړو او د اړوند ستونزو په اړه به له دوی سره هغه کم موضوعات چې دي هغه شریک کړو. دوی به ستونزې هم راته ووایي او حل لارې به هم راته ووایي. دا اونۍ یعنی نن مو غوښتل چې خپل لومړنی ولایتي پروګرام له ننګرهار ولایت څخه ولرو. همدا اوس د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې را سره له ننګرهار د تلیفون په کرخه دی. شینوارې صاحب ما غواړی هیله ده چې روغ جوړ اوسی او که درته معلومات راکوي چې د ځوان فکر په دې خپرونه کې تاسو سره هلته مېلمانه څوک ناستی چې موږ خپل مېلمانه وپېژنو او ورسره د موضوع په اړه خبرې وکړو. بله شینوارې صاحب
مننه تورمان صاحب د پلنګرهار کې د ځوان فکر د خپرونې قربانه د سولې د شورا ځوان غړی راحت ګل زیرمل او همدارنګ د الفلاحان ټول استاد عبدالخلیل محمد خلیل
مننه. همدا دوه غړي دي تاسو سره بالې بالې ستاسو غاګورم. شنوارې صاحب همدا دوه مېلمانه د سره دي
او بلې همدا دوه تنه مېلمانه دي څنګه
سمه ده مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. نو درنو مېلمنو که زما غږ اورئ زه تاسو ته په دغه خپرونه کې ښه راغلاست وایم.
مننه خیر
اوسئ. خوشحاله ښاغلی استاد عبدالخلیل که در ته ووایي چې نن سبا چې په ننګرهار کې یو څه ناامنۍ هم زیاتې شوي دي نورې ستونزې هم شته دی بېلابېل ګواښونه موجود دي. ننګرهاري ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي؟ ستونزې څه دي او همدغه ستونزې په ننګرهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه له وړاندې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د خپرونې خاص مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په مجموع کې د افغانستان عمومي وضعیت په دې ډول دی چې ځوانان سنگری او د ټولنې ټول اکثر ورنه متاثر دي او متاسفانه دغه تاثیر چې دی دغه منفي تاثیر دی. خو زه چې څومره د ننګرهار ځوانان ګورم د دوی وجد هیواد د نور ولایتونو په نسبت باندې په ټولنه کې مثبت رول چې لوبوي، همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د مدني فعالیتونو په برخه کې، د نظام د ملاتړ په برخه کې، همدارنګه په نورو سیاسي تصامیمو کې د ګډون په برخه کې نسبت نورو ولایتونو ته ډیر منظم او بهتر دی، ځکه چې دغه د ځوانانو دا فعالیتونه او اشتراک چې دی زه فکر کوم چې دا د حکومت ونډه او ملاتړ نه دی چې دې ځوانانو نه به کړی. البته دا د ننګرهار د ځوانانو هغه خپل همت او خپل جرأت دی چې په هر ډول حالاتو کې، که ستونزمن حالات وي او که سهولت حالات وي، دوی د ټولو حالاتو ته غېږ ورکوي او هغه خپل کوم ارزښتونه چې دي هغه.
بله استاد، غږ مې اورئ؟ غږ مې لرئ استاد؟
خبره دا و چې په ننګرهار کې د ځوانانو وجد د ټولنې په ټولو برخو کې، په ټولو فعالیتونو کې چې د دوی پورې اړوند دي،
ستونزې راته وایي چې ستونزې څه دي؟
ډېر په همت سره په ټولو سیاسي او ټولنیزو تصامیمو کې برخه اخلي او څنګه چې ورنه توقع کېدای شي په دې سختو شرایطو او امنیتي خراب وضعیت کې ځوانان اوس هم د هرې حکومتي پریکړې او دغه خپل ملاتړ اعلان یو خپل ځان ثابت او قائم ساتلی.
بله استاد، ستونزې څه دي؟ ستونزې کرات په ګوته کوي چې ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي په ننګرهار کې نن سبا؟ د ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
نو ما مخکې یادونه وکړه چې په مجموع کې خو د ټولنې وضعیت څنګه چې تاسو معلوم دی، امنیتي وضعیت هم خراب دی، بل د ځوانانو اقتصادي شرایط چې دي د دې جوګه نه دي چې ځوانان خپل ځان هغه سي سنبال کړي څنګه چې ورسره په کار دي. خو عمده ستونزې همدغه امنیتي وضعیت دی چې ناسم وضعیت دی د ځوانانو لپاره، په ډیری برخو کې خنډونه موجود دي. همدارنګه اقتصادي وضعیت د ځوانانو ډیر کمزور دی، کاروبار نشته دی، حکومت هم ورته ځانګړې توجه نه کوي. په دې برخه کې موږ د مرکزي حکومت نه یوه ځانګړې ګیله هم لرو چې دوی د ننګرهار ځوانانو هر وخت مرکزي حکومت د پریکړو د تصامیمو ملاتړ کړی دی، دلته غږ اوچت کړی دی، خو څنګه چې لازم د مرکزي حکومت د دوی ملاتړ نه دی کړی، د دوی هغه کوم لازم او قانوني ضرورتونه چې دي هغه نه دي پوره کړي. په ډېرو برخو کې حکومت موږ سره د مور او مرې چلن کې، خو د هغې باوجود هم د ننګرهار ځوانان ډېر په اخلاص او په صداقت سره په ټولو برخو کې د ټولنې هغه د یو ملاتړ په حیث باندې رول اجرا کوي او روان دي. بل ستونزه چې دا هغه دلته په ننګرهار کې د مافیا شتون دی چې ځوانان یې په ټلو ټپلو ویشلي دي، په مختلفو ډولونو باندې سره تقسیم کړي دي او په همدې شکل باندې ور باندې خپلې غوښتنې او خبرې مني. خو د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم په مجموع کې د ځوان قشر شتون په ټولنه کې دا مؤثر ثابت شوی دی او ننګرهاري ځوانانو خپل غږ ثابت ساتلی دی.
مننه کوم ودان استاد زمر زرمل، تاسو هم زما غږ اورئ؟ زیارمل صاحب، استاد خلیل خو په ستونزو باندې خبرې وکړي، تاسو په دغه ستونزو څه ور اضافه کوئ؟ نور ستونزې هم موجودې دي چې ننګرهاري ځوانان نن سبا ورسره مخ دي؟
په ټولو لوی ستونزه چې په ننګرهار کې د ځوانانو ژوند ته خطر دی، یعنی امنیت یوازې ځوانانو نه بلکې دا ټولنه ټوله ګواښي. لیکن په ننګرهار کې فعال ځوانان چې دي هغوی ډېر لوړ امنیتي ستونزو سره مخ دي، یعنی د امنیتي ستونزو د ګراف ته مخې اکثره چې دي ځوانان دلته د هدفي وژنو ښکار کېږي، ځوانان دلته د نورو ډول حملو ښکار کېږي. حتی یو بیلګه درته، په دولتي سیستم کې ننګرهار کې دا وروستی بدلون چې ځوانان ځینې اداراتو ته راغلل، د وسوال مخالفینو د خوانه یا مونږ د سویل شو چې د داخلي مافیا د خوانه هغه دغه نوی مقرر شوی ځوانان د دوی اداري ټارګټ کیږي. مثلا مستوفیت ته یو ځوان مشر وټاکل شو، مستوفیت اداره ټارګټ شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. مثلا د پوهنې ریاست یو ځوان قدر دلته راغی او ډېر اصلاحات یې راوستل، نو دغه ریاست هدف وګرځول شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. او د ولسي اړخې د کرکټ میدان د ځوانانو د ساتیری ځای، د ځوانانو د مشغولتیا ځای، د کرکټ میدان د دوی په وینو ولمبول شو چې دلته صرف ځوانان راټولېدل. دا یو کاملا غیر پوځي ځای و، دلته ځوانانو خپله میله کوله، خپلې لوبې کولې، ساتیری کوله. طب پوهنځی چې دلته ځوان کادرونه روزل کېږي، دا ټارګټ کېږي، دا اړخ شو. د دې نه علاوه چې دا خو ادارات یا په ټولیز ډول راټولېدنې ځای نه دي، او په کومو ځایونو کې چې په انفرادي ډول ځوانانو چېرته د حق دپاره غږ پورته کړی دی، د داخلي مافیا خلاف یې غږ پورته کړی دی، د نظام د هغو مخالفینو خلاف یې غږ پورته کړی چې هېڅ ډول پولې نه مني او دلته د وطن کې قتل قتال کوي، نو دا ځوانان ټارګټ شوي. حتی په حکومت باندې چې ځینې ځوانان دلته سالمې نیوکې کوي، هغه په شکل د اشکالو یا ویرول کېږي یا حتی وژل کېږي. ډېر ځوانان دلته په ننګرهار کې مرموز ډول ووژل شول. مخکې استاد یادونه وکړه چې ځوانان د حکومت د تعلیم اپریس نه دلته ملاتړ کوي، ساتي ډول داسې نه ده، ساتي ډول داسې ده چې دلته ځوانان چې دي د حکومت د سمو پرېکړو، هغه پرېکړې چې د ولس په ګټه دغې نه ملاتړ کوي، او نور هغه پرېکړې چې د حکومت هغه د ولس په ګټه یا د اکثریت ولس په ګټه نه وي، د هغوی په مقابل کې ځوانان د خپل دریځ نیولی دی او هغه د ملي ګټو نه دفاع په لارې کې غټ اوچت کړی دی. د ننګرهار د مختلفو برخو د امنیت په برخه کې ځوانانو عدالت غوښتنه کړې ده، په د پوهنې په سکتور کې عدالت غوښتنه پورته کړی دی.
بله زیرمل صاحب، تاسو غږ پرې شو، نه اورېدل کېږي.
نو مال ځوانانو دلته د امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو نه شروع، د پوهنې په سکتور کې، روغتیايي سکتور په برخه کې، په نورو خدماتي برخو کې د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. ډېر ځایونو کې په اصطلاح د حکومت ګریوان ته لاس ور اچولی دی چې موږ ته خپل حق راکړي. په ډېرو ځایونو کې ځوانانو بیا د وسوالو مخالفینو یا هغه داخلي کړی چې هغې د ولس ژوند تهدیدوي، د هغوی په مقابل کې دریځ نیولی دی، په تش لاس باندې دریځ نیولی دی، د هغوی د څیرو د بربنډولو هڅه یې کړې ده. نو ځوانان دلته مبارزه کوي، لیکن تر ټولو غټ چیلنج چې دی د ځوانانو د مبارزاتو په مقابل کې دا امنیت دی، ناامني ده چې ځوانان
ګواښونه هم د ننګرهار پوهنې ته متوجه ول، د توریستي ډل لخوا چې ګوندي ښوونځي وتړل شي، د نجونو ښوونځي، فکر کوي چې دا څومره جدي ګواښ دی د ننګرهاري ځوانانو او پیغلو په وړاندې، د دوی د تحصیل او د دوی تعلیم په وړاندې؟
دا د دوی د تعلیم په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېدی شي، لیکن دومره جدي هم نه وه. د حکومت یوې مخالفې وسلوالې ډلې چې دوی دولت اسلامي ورته وایي، هغوی دا یو ګواښ کړی و. هغوی هر چا ته ګواښ کوي، افرادو هم دا ګواښ کوي، د پوهنې سکتور هم تر ګواښ لاندې ونیو، د خلکو نمونه اخلي، ګواښونه ورته کوي. لیکن یو کار چې دلته حکومت ته هغه ده چې حکومت هم دې ته ډېر هوا ورکړه، په لوی لاس دغه نه ګواښ په ګواښ بدل کړ. په ګرمو سیمو کې سږکال د ښوونځیو وروستۍ ورځ د تهذیب ازموینه وه، لیکن د شپې چې کله دغه راډیو نه د افغان مخالفینو خپل هغه ګواښ وکړ، سهار ته حکومت خپله کامل نه هغه پوره معنا خپله کمزورتیا وښودله، او دغه هغوی د ګواښ په مقابل کې ښوونځي رخصت کړل. دا د یو په کار دا وه چې یا امنیت څنګه کړی، یا دغه ګواښ څومره پروا نه وای کړی، ځکه چې نن مې د دغه ګواښ په مقابل کې د یو ورځ لپاره ښوونځی پاتې دی، ونه شو ساتلی رخصت کړي. دا په درې میاشتې وروسته د ډسمبر 15 بیا ښوونځي شروع کېږي، بیا به څه کوي؟ بیا پوره یو تعلیمي کال د حکومت مخکې تود دی، هغوی به بیا هم د خپلې نه یو کوم پادي یو اختار به ورته یو حکومت به دا ښوونځي رخصتوي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی و چې دا چندان ګواښ نه ګڼل کېږي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی ونه و چې دا کامل ګواښ دی. مخالفین به یوه خبره کوي، او حکومت به دغه خبره عملي کوي، او ښوونځي به تلي بس خلاص، او که دغسې حکومت هم په دې برخه کې بې غوره، نو دا لري نه ده چې دا ښوونځي هم تړلي پاتې شي حتی د ښارونو په منځ کې، او دا د ځوانانو تعلیم په برخه کې دا به غټه کامیابي چې راځي.
بله استاد عبدالخلیل، که تاسو درته وایي چې جرمل سه اشاره وکړه، رښتیا هم پرې وروسته کې ننګرهار ته ځوان کډرونه راغلي چې هغه مدیریت کې مثلا د پوهنې په برخه کې، مثلا د مسؤلیت په برخه کې، مثلا د خاروالۍ په برخه کې، مثلا د ګمرک د ریاست برخه کې، څومره دغه بدلونونه او د نوو کسانو د نوو ځوانو کډرونو معرفي کېدل دغه برخه ته دا د ډاډ وړ دي چې واقعاً اصلاحات براشی، د فساد مخه ونیول شي او پرمختګونه به وشي په دغه بیلابیل برخو کې؟
نو هغه څه چې ښکار دي او سعید هغه خواند دي چې ټولنه ځوان قدر ته ضرورت لري، او ځوانان چې دي په ټولنې د خدمت په مختلفو برخو کې واقعیت دی چې مؤثر ثابت شوی دی، ګټور ثابت شوی دی. بل دا چې ځوانان د خدمت لپاره کافی انرژي او معصوم احساسات لري. موږ او تاسو ولیدل چې د خاغلی کرزي په وخت کې د نظام او ادارې ډیره تکیه په پخوانیو خلکو باندې کیده، او تدید چې پخوانیو خلکو سره پخوانی فکرونه دي، او پخوانی فکرونه د وطني زمانې د غوښتنو سره، د وطني وخت سره، د نړیوال سیستم سره، د ټولنې د وجد سره اغمره اړخ نه لګي، لکه څنګه چې د دې زمانی ځوانان او سړی په هغه باندې پوهیږي او هغه سنبالولی شي. نو دا یو واضح حقیقت دی چې دلته د ځوانو قدرونو ګمارنه چې دا مؤثره ثابته شوې، ولسونه ورنه خوشحاله دي، او د حکومت او د ولس ترمنځ تر ډېر برید واټن را کم کړی دی. خو موږ په دې هیله یو چې د دوی پر وړاندې مافیایي خنډونه او هغه ګماري کم تاسوونه چې دي هغه د منځ لاړ شي. حکومت باید د دوی په بشپړ ډول سپورټ وکړه، او دغه لړۍ باید ادامه پیدا کړي چې اداره ځوان شي، تر څو ځوان خپل هغه مثبت انرژي چې د ټولنې د خدمت لپاره لري، هغه ارمان چې د ټولنې د خدمت لپاره لري، او کم ځوان پلانونه او ځوان ارمانونه جوړ کړي، دا باید خدمت په بڼه باندې ولسونو ته وړاندې شي. نو په دې شکل باندې به یو د ټولنې پرمختګ کړی، او د حکومت او د ټولنې ترمنځ به واټن هم راکم شوی.
بله زیارمل صاحب، تاسو په معرفي کې شنواری صاحب تاسو رسمي معرفي وکړه، خو څومره زیات معلومات لرم تاسو د ننګرهار له ځوانو او ډیر فعال مدني فعالینو څخه هم یاست. مدنی فعالینو په تیره کې د ننګرهار هغه ولایتي اداره چې د دینه ډیر شکایتونه موجود ول، مثلا په ټولنیزو رسنیو کې به شکایتونه موجود ول، خصوصا د امنیت په اړه چې کله خبره راغله نو بیا به دوی د پښتون لاندې راتلل. آیا کوم سره له دې چې دغه ځوان کدرونه بیلابیل برخونو ته معرف شوي دي، د ننګرهار والی هم بدل شو په دې وروستیو کې، نوی والی تاسو ته در معرفي شو، اوس د ولایتي ادارې سره د مدني فعالینو هغه اړیکې څنګه دي؟ آیا مشورې دا مسائل شته په بیلابیل موضوعاتو کې، او آیا خوښي شته که کم کارونه چې دوی روان کړي نه وي؟ ستاسو په نظر په دې اړه څه ویل لرئ؟
په ټوله کې وروستیو بدلونونو ته ځوانان ټول هیله مند دي، مدني ټولنې او په انفرادي ډول ځینې مدني فعالین تقریبا هیله مند دي. د ننګرهار اداره تقریبا 50% بدله شوې ده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلل، ډېر زیات تغیرات پکې راغلل، د والي نوی راغی، خوشبختانه والي ځوان دی، د ښاروال نه نیولې او د جلال آباد د ښاروال نه نیولې تر ټول ریاستونو رئیسانو پورې هم ځوانان دي، او تر سیمه مقرر دي، یو څه مهلت ورته خلکو ورکړی دی، خلک یې صرف کارونه څاري، قضاوت وخت لا ور د مخه به یې که څوک قضاوت کوي دا به ډېر وختي، لیکن کارونه څارل کېږي. تر اوسه چې ځوانان کوم مقرر شوي دي خوشبختانه ښه روان دي، په کارونو کې شفافیت لري، وخت وخت ټولنیزو رسنیو د لارې نه، د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې نه خپلې لاسته راوړنې د ولس سره شریکوي، ځینو برخو کې چیلنجونه یې هغه حتی ولس ته وړاندې کوي، یا په ښکاره ډول او یا د ځینو مدني ټولنو سره د مشورې د لارې نه ستونزې شریکوي، او همدغه مدني ټولنې دي چې بیا په دغه برخه کې د عدالت غوښتنه کوي، او بالاخره د حکومت توجه اصلاحات تراړي. د والی نه شروع تر رئیسانو پورې مدني ټولنې د دغو اداري مشرانو سره ناستې لري. او دا د ډیموکراسي اصل دی چې په عین وخت کې په ټولو کارونو کې مخالفین بم وي او موافق خلک بم وي. ما مخکې مې یو خبره وکړله چې د ننګرهار ځوانان 100% د حکومت د ټولو کارونو ملاتړ نه کوي. او ځینې نیمګړتیاوې به وي په هغې کې ځینې مدني ټولنې چې دریځ نیسي د حکومت د ځینو کړنو په مقابل کې، نو هغوی هم ښه کوي. او په ځینو برخو کې چې د حکومتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د کارونو ملاتړ کوي، نو دا هم ښه کار دی. ځکه همدغه مدني ټولنې دي چې په غیر رسمي ډول د حکومت ملاتړ یې د ولس سره اړیکې جوړوي، ولس دې ته وادار کوي چې دغه د حکومت خدماتو نه رضایت یا حاصل کوي. الګ تر لګه د حکومت په پالیسۍ کې په تګلارو کې د بدلون لپاره ولس نظر ورکړي. نو په ټوله کې په اوس وخت کې مدني ټولنې او فعالین چې دي یوازې د نوې ادارې کارونه څاري، او ضمناً په ځینو برخو کې چې لږ لږ حکومت غلط قدم ږدي نو نیوکه پرې کوي او هغه اصلاح کېږي. مثلا یو ساده خبره ده، تور ورځې د ننګرهار والی د نمبر پلیټه موټرو او د تور شیشو لرونکو موټرو خلاف ګارنیزون ته وظیفه وسپارله چې جدي کمپاین وکړي او دغه تور شیشې پسپینې کړي او نمبر پلیټه موټر یې ودرې. لیکن د خپل موټر د نمبر پلیټه او تور شیشې وي په همدغه ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو نیوکې وکړلې او ځینو حتی د دفتر ته پیغامونه ولېږل. بلاخره یو ورځ پاتې ننګرهار والی د خپل موټر شیشې سپینې کړې، خپل موټر ته قانوني اسناد یې لرل، هغه پلیټ یې ورته ولګو. یعنې په داسې هم نه ده چې 100% حکومت داسې روان ده چې ځوانان د 100% خوشحاله دي، لیکن د ځوانانو غوښتنو ته چې ځواب ویل کېږي ځوانان خوشحالېږي. او نیوکې هم شته دی په ځینو برخو کې د اصلاحاتو په موخه، او نور نو تعلیم کارونه کوي، اصلاحات راځي، ځوانان په کلکه ملاتړ کوي. مدني ټولنې در اکثر وخت ځوانان په نمائندګۍ یو ځنه مونږ یو څنګه ځوانان څو ورځې وړاندې پوهنې رئیس سره ناستو، داغې نه مخکې د ښاروال سره ناستو، او دا خبره ورته په ډاګه وکړه چې تاسو اصلاحات راولئ، کوم ورک پلان سره چې راغلی سي هغه په جدي ډول تطبیق کړئ. د هېڅ زورواکي د هېڅ مافیا خطر په پام کې مه نیسئ، اصلاحات راولئ. که خنډونه مخ ته راتلل په ځوانانو غږ وکړئ، مونږ ملاتړ کوو. که چېرته زموږ د ملاتړ سره بیا زموږ په مافیا په زورواکو باندې زور نه رسېد، استاذ کارونو په مقابل کې دا دومره جدي خنډونه وو چې بالاخره د حکومت هم پرې زور نه رسېده، د ولس هم پرې زور نه رسېده. نو بیا مونږ تاسو په داسې توقع باندې نه غواړو چې تاسو د خدای مکه بدنامه شي، بس بیا استعفا ورکړئ، مطبوعاتي کانفرنس ورکړئ، ولس او معلومه شي چېرې یو څوک راغلی او اصلاحات یې راوستل او چا پرې نه ښودل او بس بېرته لاړل. زموږ په ښکاره ډول هم دغه خلکو نه هم لا خپل ملاتړ اعلان کړی او هم دریځ ښودلی دی چې مخکې نشي ترې چا سره معامله ګیری نه کوي. د معامله ګیری نه ښه خبره دا ده چې بیا استعفا ورکړي.
بله مننه. ښاغلی استاد محمد خلیل شینواری، که تاسو راته ووایئ چې دغه ستونزې او دا شیان چې یادونه وشوه دا تر ډیره پرې له حکومت نه غوښتنه وشوه، مثلا حکومتي ستونزې په ګوته شوې، آیا فکر کوئ چې ننګرهاري ځوانانو تر په دې برخه کې تر کومه پرې خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ ما پوښتنه دا وه چې ما یې تر کومه پورې ننګرهاري ځوانانو د دغو ستونزو په واري کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، دوی څه کړي دي؟ مونږ مثلا د نور نه ستونزو د واري برخه کې د اقدامات غوښتنه کوو، مونږ خپل څه کړي دي؟ آیا په دې برخه کې کېدای شي راته ووایي؟
نو یو خو عمومي مسله دا ده چې مونږ مخکې مورنه یادونه وکړه، ځوانان هم هغه د مافیا کوم تاثیرات چې دي دلته په ننګرهار کې تاسو ور باندې خبر یاستئ، او کوم نورې امنیتي ستونزې چې دي، اقتصادي ستونزې، دا طبیعي ده چې د دې د تاثیر نه مستثنا کېدای نه شي. دبن په ډلو ټپلو به ویشل شوي، کېدای شي د دولت د یوې سمې پرېکړې نه دوی په یو غږ باندې ملاتړ نه کړی، مختلفو ادرسونو نه یې ملاتړ کړی، یا همدارنګه مونږ کولای شو د ننګرهار د نامناسبې امنیتي ودې په جریان کې چې د ننګرهار ځوانانو خپل غږ پورته کړی دی، د مرکزي حکومت سمو پرېکړو ته لبیک ویلی او ناسمې پرېکړې خو طبیعي ده چې د هغې په مقابل کې ودرېدلې دي، خو دا چې د دوی ودرېدلو ته څومره اهمیت ورکول شوی دی، یا چا د دوی خبرې ته غوږ نیولی یا یې نه دی نیولی، خو دا د حکومت ستونزه ده. مخکې ورباندې ورور وغږېده دلته تر ډېره بریده چې زه څومره فکر کوم د ننګرهار ځوانانو هغه چې ورنه توقع کیږي تاغي حتی نږدې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي دي. ځکه مونږ ګورو چې دغه په مختلفو وختونو کې چې کله د حکومت پر وړاندې ځینې ډلې او ټپلې خوندونه جوړوي، د ننګرهار خلک د افغانستان لومړني خلک دي چې د هغې پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، ودرېږي په سوشل میډیا کې خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه ډول دریځ نیسي چې هغه د ملي ارزښتونو په ګټه وي او د ملي ارزښتونو په خیر وي.
شینواره صاحب، زه غواړم یو څه ووایم چې د ننګرهار د ځوانانو مسؤلیت د جلال آباد په سطح باندې نه غواړم چې ولسوالیو کې مثلا تر ځوانان فعال دي په بېلابېلو برخو کې، که څنګه د دغه ستونزو د هواري باره څه کړي یا تا یا غږ یې هم پورته کړی که څنګه؟
د ولسوالیو په اړه خو تاسې خبر یاست چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې امنیت دی تقریبا څنګه چې په ښار کې ځوانان فعال دي او په کومو برخو کې منډې کړې وهي د خیر او د رفا لپاره، نو هغې ولسوالیو کې هم په همدغه شکل باندې ځوانان فعالیت کوي او د ښار د ځوانانو سره یا د نورو ولسوالیو د ځوانانو سره په همغږۍ باندې مخکې ځي. چې خوشبختانه مونږ په دغه د انتخاباتو په پروسه کې یا د دې نه مخکې په نورو ملي تصامیمو کې د ځوانانو ونډه مشاهده کړه، ولې په هغې ولسوالیو کې چې هلته امنیت نشته دی، هلته د انسانانو ژوند په خطر کې دی، هلته د تذکرې په شتون باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، ښار ته په راتګ باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، په ډېرو کوچنیو نورو مسایلو باندې هغوی تهدیدېږي، نو طبیعي ده چې مدني فعالیتونه خو به ناممکن وي یا داسې فعالیتونه چې دوی د حکومت د سمو پرېکړو ملاتړ وکړه دا به ناممکن وي، ځکه چې د هغوی ژوند په خطر کې دی، هغوی هلته په نام نسیمو کې یوازې خپل ساس ساتلی شي، هغه هم د داسې شرایطو لاندې چې د مخالفینو خوښوي. داسې نور مشکلات هم شته دی چې د دوی د فعالیتونو او سمو کړنو مخه ډب کړې ده. خو په مجموع کې که وغږېږو، اوس جلال آباد ښار هماغه ښار نه دی چې دلته یوازې ښاریان اوسېږي، دلته د ننګرهار د ټولو ولسوالیو خلک اوسېږي، خلک د جګړو د نامنیو نه راکډه شوي دي او خپل هغه نظرونه چې باید په ولسوالیو کې تمثیل کړي وای اوس په ښار کې تمثیلېږي. نو اوس مونږ ته د جلال آباد ښار او د ولسوالیو توپیر نشته دی د ځوانانو د فعالیتونو په برخه کې، ځکه دلته د هرې ولسوالۍ د هر قوم د هر کلي خلک شته دی او هغوی خپل غږ پورته کوي، فعالیت کوي او د ځوانانو په نوم باندې په ټولنه کې ځان ثابت کړی دی. خو په مجموع کې د ټولو د دوستۍ او دښمنۍ د رضایت او عدم رضایت کرښې چې دي هغه ملي ارزښتونه دي او افغاني ارزښتونه دي.
مننه استاد شینواره. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، خو درنو مېلمنو تاسو راسره اوسئ، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. نن مو د ځوان فکر خبرونه له ننګرهار ولایت څخه، هلته زموږ همکار شاه محمود شینواري ننګرهاري ځوانان راټول کړي دي او له دوی سره د ننګرهار د ستونزو او د ځوانانو په ستونزو په ځانګړي ډول خبرې کوو. اوس یوې لنډې دمې ته ځو، بیا راګرځو. ستاسو تلیفوني اړیکې هم سوابو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مغرغ لا ازادي رادیو نه اوري، خپل تلیفون شميري اعلانو، دغه تلیفون شميري تاسو ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ موضوع پاړه را سره اړي کوي سي زموږ ملمانه په ننګرهار کې دي. نن د ځوان فکر پرونه له ننګرهار را تر دې وروسته هڅه کوي چې د ولایتونو ته ورشو او له ولایتونو هم د ځوانانو ستونزې واخلو، د دوی نظرونه واورو. د تلیفون شميري بودي 0909 شل 15 او 0902-225-25 که تاسو د ننګرهار را سره اړیکه نیسئ نو د ننګرهار په ستونزو را سره وغږیږئ، او که د نور ولایتونو هم یا په ټوله کې په همدغه ستونزو په ولایتونو کې، او دا چې مثلا دغه پروسه مونږ پیل کړې چې ورشو ولایتونو ته په دې اړه را سره غږیدلی شئ. یو تلیفون لرو، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده، ازادي راډیو ده.
محترم کرم صاحب سلامونه، احترامات مو منو تم سلامونه وړاندې کوم. فضل هادي وردګ هم باندې چاک
وردګ سي، مهرباني وکړئ ستاسو نظر اورو.
درنو منو خبرې مو ورو ده، وکړم ډېر مهم وغږی دو نو درنو منو نه مو دا پښتنه ده چې دا غوړون په دغه مشکلو کې درګیر دي، لکه دا چې ووي چې دا د خورا پورې تاکي مثال مشکل ده، یو بلم ده یو بلم ده، د دو مخنیوي یو د دو سب کوم حرکت باید چې دا مشکل حل شي، بس کوم حرکت وکړو
مننه کور ودان ژوند دی. اوس وردک صاحب تاسو پوښتنه مو یاداش کړئ، ان شاء الله له ملمنو وي مطرح کو. دا زموږ پوښتنه وه چې په اخر کې مو غوښتل وی کو، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاته او محترم ملمنو ته او د ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مدیر ساتین د کونړ ولایت نه.
صافی صاحب مهربانی وکړئ، تاسو خبرونه اوریدلې اتمن
دا هر ځای خپلولي دا هر ځای لومړي قدم کې تاسو څخه دا مننه کوم چې دغه برنامه چې تاسو هر ولایت ته چې ده په ځانګړې ډول دا ډېره مننه کوم. او ځوان پر دې ته چې زه دومره وایل شم چې ځوانان چې ده واقع د ملا چیر دي، او بدبختانه په افغانستان کې دې کوڅې د مونږ او تاسو نظر واچو په مجموع کې دا هغومره دې اهمیت نه ورکول کیږي. ولې د مونږ په اداري او حکومتي سیستم کې دې ډېر زیات مشکلات دي، او شرایط بدلی دي چې ځوان ته دې ډېر استفاده وکړي. خو د مونږ د ځوانانو دا کوشش دی چې ان شاء الله مونږ دې د خپل نظام د ملاتړ کوو، او مونږ به دې ترڅو خپل ټولنې ته دې خدمت وکړو. زما د محترم میلمنو ته دا پوښتنه ده چې اوس کوڅې د مونږ او تاسو د امنیتي حالات ته دې پام وکړو، نو په هغه ورسوالیو کې چې د داعش اسلامي دولت ډله او نور طالبان چې دی هلته ځای ته ځي، د هغه ځوانانو هغه وضعیت هغه د ژوند وضعیت هغه د اهدافو د رسېدو په خاطر هغه وضعیت د دې څنګه ردانې د محترمو میلمنو ته دې
مننه. صافی صاحب پوښتنه مو واخیسته، ان شاء الله یو بل اړیکه هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ازادي راډیو رستا سلام
علیکم.
سلام علیکم،
مجاب املا کابل امریکا نیوالی دا
ډاکټر صاحب. بله بله ډاکټر صاحب مهرباني،
او مننه بحث مو ورو ده لګورې. موږ یو کتاب لیکلای فرهنګ شاهر نشین، په دې کې موږ د ننګرهار خلکو ته یو ټمبلنامه ورکړې ده. هغه په دې معنی چې ننګرهار چې دی خدایي همیشه بهار دی، او خلکو رول پکې دومره نشته دی لکه څومره چې یا لازم وو یا دوی هڅې کړې وای. نو ځان چې ننګرهار چې دی ډېر فرصتونه لري، نه ځوانانو د هغې څخه استفاده کړې ده او نه نورو خلکو کشرونو استفاده ترې نه کړې ده، ځکه په دوی کې د ډېر وخت باسواده خلک وو، او همدارنګه هلته نور ډېر فرصتونه وو. مثال دولس میاشتې هلته موسم برابر و د کښت کار لپاره. نو پوښتنه مې دا ده چې د ښار د پاکوالي باندې او بل د زراعت د مدرنه کولو لپاره دوی څه کړي دي او څه کوي؟
مننه ډاکټر صاحب، ژوندي اوسئ. بیرته ورسو خپلو درنو میلمنو ته. درنو میلمنو ته سلمک سره ان شاء الله غږ مې اورئ. بلې اول په دا ډاکټر صاحب پوښتنه تر شو چې دوی وایي چې په ننګرهار کې هغه څه چې شوي ول باید نه دي شوي، مثلا د ښار د پاکۍ موضوع د ویل او د زراعت د مدرنیزه کولو. دوی وایي چې کال دولس میاشتې هلته همیشه بهار دی، خو ننګرهار څه نه دي شوي، هغه څه باید کار شوي او نه دی شوي. تاسو څومره موافق یې ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع کې؟ زیارمل صاحب تاسو
سره دا پوښتنه لکه جالب و استاد هم ویلي چې زه ځوابم هغه په خپل وخت کې تبصره ورکړي. او چون کاروالی له خدمات په برخه کې زه انجینر یم او په دغه برخه کې لږه تجربه لرم. د جلال آباد ښار وزیر ته خو معلوم دی. زه به ډاکټر صاحب دغه غوښتنې یا غوښتنې په ځواب کې همدومره هم جلال آباد ښار په خپل وخت سره دا یوازې د یو لک وګړو دپاره ډیزاین شوی ښار و او متاسفانه چې ځینې رهایشي کورونه چې په هغه وخت سره د ښار ګډ چاپیر جوړ شوي دي د هغوی په دغه کورونو په شتون کې دا ښار په طبیعي ډول سره چې باید پراخه شوی پراخه نه شو. د ښار شمال خواته د کابل سیند دی، جنوب خواته د نګرار کانال دی چې دغه دوو لویو په اصطلاح دریابونو جلال آباد ښار د شمال نه جنوب ته د غځېدلو مخنیوی کړی دی. همداسې لویدیځ خواته د سرخرود شخصي ځمکې دي، همداسې ختیځ خواته ننګرهار پخوانی فرقه بیا قول اردو او هوایي ډګر دی، ځینې شخصي ځمکې دي چې هلته هم د ښار د پراخېدو مخنیوی شوی دی. معنا دا ده چې ښار په هماغه کچه وړوکی پاتې دی او نفوس د پخوا پرتله تقریبا څلوېښت چنده یا پنځوس چنده زیات شوی دی. یعنی پخوا کې د یو لک وګړو اوسېدلو دپاره ډیزاین شوی اوس په کې د څلور میلیونه زیات وګړي پکې اوسېږي. نو د ښار د پاکوالي او په برخه کې د دومره د ډالرو په باران کې د جلال آباد ښاروالي او حکومتي سکتور لا په دې نه ده توانېدلی چې د ښار حتی یوازې یو کانالیزیشن سیستم فعال کړي، نورې برخې خو یې پرېږده. او ښاري فرهنګ په جلال آباد کې کاملا نظر نور ولایتو ته ډېر ښه دی، پرمختګ کې دی. یعنی خلک یو څه د مډرنیزم سره بلد دي. حتی د کابل نه په جلال آباد کې په ډاډ سره ویلی شم ښاري فرهنګ وده کړې ده. خلک د خپل ماحول او د ښار د سیمې د صفایي او پاکوالي ډېر خیال ساتي. کابل پلازمېنه ده، هلته چې څومره پلوشن دی، څومره ککړتیا ده، هغه فکر نه کوم چې د هغې په 15% نه شي، حتی 10% به په جلال آباد کې نه وي. لیکن دومره ده چې په ښار باندې ازدحام ډېر زیات دی، د ټرافیکو د ازدحام نه نیولې د نفوس تر ازدحامه پورې. حتی دا اوس ځینې نامنې پیدا شوې د داخلي بې ځایه شوي هم راغلل، د پېښور نه چې پښتونخوا نه چې کډوال راستانه شوي د 60% نه زیات په ننګرهار کې میشت دي، نور افغانستان ته بېرته ستانه شوي. نو د نفوسو د ګڼوالي د وجې نه ځینې یو څه ښاري خدمات به ټکنې وي او ولس په دې برخه کې کاملا فعال دی. لیکن هغه څه چې په حکومت پورې اړه لري، حکومت په دې برخه کې یو څه نیمګړتیاوې لري، کمزوری دی، ډېر کمزوری دی. د زراعت د مډرنه کولو لپاره چې ځوانانو کوم کار کړی، دلته ډېر ځوانان مونږ ګورو چې زراعت پوهنځي ویلي دي، شخصي زراعتي شرکتونه جوړ کړي دي او په دې کې دغه شرکتونه د لارې نه دوی په خپله لګیا دي، ځینې بوټي روزي، تخمونه روزي او بیرته بازار ته عرضه کوي. نرسریانې دي، مونږ کې وایو د ګلونو د روزلو ځایونه یا د پلورلو ځایونه دا جوړ شوي دي. زمنان په هغه سیمو کې چې یو څه په نسبي ډول امن دی، زراعت تقریبا نوي خلکو د نارنجو، د سټروسو، د مالټو میوې کېنولې، دغه بوټي کېنول، بیرته د نارنج تقریبا په ننګرهار کې د منځه تلونکي او د ننګرهار یو ځانګړی پېژندنه او تعارف و. هغه په ځینو سیمو کې مثلا کاما، بټیکوټ، په ځینو سیمو کې بیرته احیا شول، بیرته باغونه جوړ شول، تنګي باغونه دي او حتی ځینې د دوه درې کاله میوه ورکړله. همداسې په نورو برخو کې چې ځوانان څومره فعالیت کوي، مخکې مونږ ستونزې یادې کړې، اقتصادي ستونزې هم یو ټکر دی، امنیت هغه هم یو ستونزه ده چې دی
زیارمند صاحب دی د شکه چې کار به شوی وي. خو د ډاکټر صاحب موضوع خبره دا وه، ډاکټر صاحب وویل چې کار شوی، ولې عمره چې باید شوی وی نه دی شوی. زه مثلا یو برخه کې زه غواړم چې اشاره وکړم، نوښتونه زه فکر کوم چې هغه نوي مسایل چې باید ورته کار شوی او هغه شاید تر هغه اندازې په نوي شوی. مثلا دغه د نوروز پر مهال کنه د حمل په میاشت کې هوا ډېره ښه وي، د ننګرهار هوا ډېره ښه وي، اوس خلک خلک په زرګونو خلک د ګل سرخ میلې ته ځي، مثلا د بدون لره واټن لار وهي تر مزار شریفه پرې ځي مثلا د ګل سرخ میلې ته. ولې مثلا که دغسې د ننګرهار کبان ډېر مشهور دي د ډورنټې کې، نو که د کبانو میله مثلا جوړه شي په ننګرهار کې، خلک فاصله هم لږه ده، مثلا د کابل نه هم کېدای شي خلک ورشي، د ولایتونو نه هم کېدای شي خلک راشي ورته د کبانو په نوم باندې کبانو یو میله جوړه شي، ورته نور موضوعات. فکر نه کوئ چې یو څه هغه د نوښتونو برخه کې چې باید سړی ابتکاري فکرونه ولري، یو څه کم کار شوی د ځوانانو لخوا؟
پسرلی جی، منگا دا نارنج گل میله لرو چی دا یو تا دا جمعی نروس تا جکلا دا گرمی لکس سرک لگی گی، نو دا آغا وقت
دا کل پخوانه این میراس پاتی را زیارمال سیب نوی زوانان دا پارا ما خبر کل
تاس هدف ما وقت چی یعنی دا کبان دا میله پنامه یو زنگر سم باید
یو کدای یو مثال او کنا کدیش
زه پوه شوم د مختلفو موسمونو کې دغه نوښتونه یو څه شوي دي. یو څه دلته مثلا ځینې وخت د پاندا پسرلي کې زراعتي نندارتونونه جوړېږي، د کتابونو نندارتونونه په ګرد افغانستان کې نوي شي، په ننګرهار کې درې ورځې د کتابونو نندارتون لګېږي، صنعتي نندارتون په ننګرهار کې هغه څوک چې صنعت تولید لري درې ورځې صنعتي نندارتون یې د لاسي صنایعو نه نیولې تر داخلي نورو تولیداتو پورې، حتی تر زیتونو نورو پورې. البته دغه نندارتونونه یوازې درې درې ورځې دوام کوي، او د په ډېرې تعصب سره زه ویلی شم چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د هېواد نور وګړي زړه نه ښه کوي چې ننګرهار ته راشي، که نه موږ ورته دلته کاملا په مختلفو موسمونو کې دا زمینه سازي کوو. په ننګرهار کې د حتی موږ سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته دا وړاندیز کوو چې د هډې موزیم که څه هم تقریبا زمان زتلره دی، هغه بیرته بیا ځینې برخې ورغوي د سیلانیانو د راجلبولو دپاره. موږ غواړو چې را روان پسرلی په هډې موزیم کې د کتابونو نندارتون او خصوصا د تاریخي اثارو نندارتون وړاندې کړو. د ننګرهار ځوانان په دې برخه کې کار کوي، لیکن بیا هم هغه امنیت یو بد خنډ دی، او دا چې موږ څنګه توانېږو چې خپلو دغه لږو نوښتونو ته د خلکو توجه راواړو، دا او خلک مجبور کو چې راشه د ننګرهار نریدنه وکي. دا یو کار دی چې د خلکو صنعت ورکول به وخت نیسي. ورور هم دا کار شروع کړی دی، روان یو په دې برخه کې، نوښتونه یو څه شته دی تر سره کېږي. داسې هم نه ده چې ننګرهار ته کومه ښکلا خدای ورکړې، نو دا ټوله طبیعي ده. د ځوانانو هڅې پکې بیخي د پامه غورځول نه دي په کار. ځوانان لګیا دي په دا خپل نیم ژوند حالت کې. زه د استاد نظر ته په ډېر درناوي سره چې استاد د ننګرهار ځوانان بیخي ژوندي وبلل، نیم ژوند یو موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي په دا وروستیو کې، لیکن په دې حالت کې موږ لاس پسې وهو او مزل کوو. او البته هغه لاسته راوړنې هم داسې دي چې په هغې باندې حساب کېدای شي. البته
ډیر ډیر مننه زیارمل صاحب. استاد شینوار، تاسو زیارمل صاحب ویل چې څه اضافه کول غواړئ؟ که هغه غوښتلم او دا چې مثلا دغه دوه دوستانو نور پوښتنه وکړه، همدغه به د خپرونې په پای کې به تقریبا ځم، ما پوښتنه هم همداوي. لومړی دا نظر وړاندې کوي، بیا هغه دا چې مثلا اوس دغه د شته ستونزو د هواري لپاره څه کول په کار دي، څنګه باید دغه ستونزې هوارې کړو؟
ډاکټر صاحب ښه پوښتنه وکړه، خو لومړی باید دته ووایم چې یو سړی چې په میډیا کې په یو رسمي ځای کې پوښتنه کوي، د داسې الفاظو استعمالول چې هغه کې عفت د کلام نه مراد شوی. ده وویل چې موږ د ننګرهار خلکو د تنبل نامه ورکړې، که نه نو د یو باسواده سړي سره د یو پوه سړي سره دغه خبره نه ده په کار. ننګرهار یو عظیم ولس دی، دا نن زه ده ته چیلنج ورکوم چې د خپل کلي بازار ته لاړ شي، د ننګرهار په دې وړه جغرافیا او په دې ګڼنفوسه ولایت کې به د ننګرهار سبزیجات اخلي او کور ته به وړي. دا نه وخت نه دی، نو نور څه دي. د دې نه مخکې موږ یادونه وکړه چې مرکزي حکومت په دې شپاړس ولس ډالري کلونو کې چې د ډالرو سیلاونه لاړل، خلکو پکې چوکۍ ونیوي، خلکو حکومتونه وران کړل، وی خوړل، بې سوادان مقرر شو. د ننګرهار خلکو د حکومت پر وړاندې هیڅ نه و داسې خنډ نه دی جوړ کړی چې هغه د ټول افغانستان یا د ملي ارزښتونو پر ضد باندې. دویمه خبره دا ده چې د پرمختګ په لړ کې دا پرمختګ چې دی، دا په نړیواله سطحه یا په ملي سطحه کې موږ وګورو، دا یو سیستم دی. یوازې په ترکارۍ باندې یا یوازې په سبزیجاتو باندې باید موږ تکیه ونه کړو، ځکه تاسو ته دې سره معلومه ده راغلي به یاست یا دا چا چې پوښتنه وکړه، دی د ننګرهار جغرافیه چې دا نظر نفوسو ته ډېره کوچنۍ ده. دویمه مسله دا ده چې دلته
موږ یوازې په دې وروستیو کې استاد زخته ډېر شوی دی، د پاکستان چې کوم کډوال راسانه شوی دی
دقیقا اطراف بیخي د اوسېدلو نه وتلي دي. زه او جرمل صاحب دواړه د اطراف خلک یو، شینواری صاحب ستاسې همکار دی هم د اطرافو سړی دی، خو اوس موږ درې واړه په ښار کې اوسېږو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ننګرهار جغرافیا نظر خلکو ته ډېره وړه ده. ښار انجینر صاحب تاسو ته وضاحت درکړه چې د کمو خلکو دپاره جوړ شوی، اوس ورکې زیات نفوس اوسېږي. جګړه 50 کاله کېږي چې روانه ده. همدارنګه تاسو ګورئ نور وخت کې د ننګرهار خلک وګورئ، زه تاسو ته اول همدا د زراعت برخه یم، تاسو که مایپر کې او یاد اغې نه راښکته هغه ځای چې د ننګرهار نه سرک دروتلي تاسو ودرېږئ، تاسو به هر دویم درې موټر د ترکارۍ او د میوې ګورئ چې د ننګرهار نه وردي او د افغانستان نورو ولایتونو ته صادرېږي او هلته خلک خوري او په هېواد کې مصرفېږي. همدارنګه که موږ د علمیت په برخه کې وګورو، د افغانستان په مجموع کې د پښتون میشته منطقو په سویا باندې پوهنتون چې هغه د ننګرهار پوهنتون دی، په ننګرهار پوهنتون کې ډېره برخه محصلین چې دي هغه د هغو پښتنو ولایتونو نه راغلي. د همدغه ډاکټر صاحب د وطن د وردګو خلک هر دویم درېیم سړی چې وګوري هغه د ننګرهار پوهنتون نه فارغ وي، البته په باسواده خلکو کې. زه د ننګرهار د یو فرد په حیث باندې د خپل وګړو نه په دې برخه کې مننه کوم چې دوی د پوهنتون د نور ولایتونو نه راغلو محصلینو سره داسې سلوک کوي چې لکه هغوی چې په خپل کور کې دلته تشویقېږي. د ادب او فرهنګ په برخه کې که موږ وګورو، د ننګرهار خلکو د افغانستان په سطح په پښتو کې ریکارډ جوړ کړی دی. ټولو خلکو دا تاسو ټولو ته معلومه ده د پښتونخوا په کچه باندې د ننګرهار پوهنتون مختلف پوهنځي د ماسترۍ تر کچې او د دکترا تر کچې پورې زده کړې لري. دا ټولې د ولسونو او د ځوانانو هڅې دي، د علم پروره خلکو هڅې دي.
بالکل بالکل استاد، استاد خبرې بيخي پر ها د یو مثال به زه هم ورکم. پر وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن چې په کم ډول باندې په ننګرهار کې لمانځل کیږي، زه فکر کوم چې ساری به یې نه وي. په یو ولایت کې ما دغه د تمبلنامې د لغوه کولو یو دغه کېدای شي. څنګه
دقیقا تورمان صاحب، دوه درې ثبوتونه تاسو ته نور یم.
خو ډاکټر صاحب هدف هم دا و چې مثلا نور کار هم باید ډېر وشي.
خو البته هغه عفت د کلام باید په دغه کې مراد شي. زه تاسو ته یو دوه درې ثبوتونه نور وایم. تاسو د پاوس په لیکو کې وګورئ، د افغانستان د هر ولایت هرې پوستې او هرې قرارګاه ته چې ورشئ، نو چې مبالغه پکې نه شي، تاسو یاست چې د سرتیری او پوځي منصبین د ننګرهار او بالخصوص د مشرقي اوسیدونکو. بل تاسو ګورئ په ملکی ادارو کې د هیواد په اکثر برخو کې کوم ګورو، یا به د ننګرهار ځوان او یا به د ننګرهار د پوهنتون فارغ شوی. البته دا موږ ته د نورو پښتنو د نورو افغانانو ورونو ترڅنګ د افتخار د احسان نه کوو، خو دا د تمبلنامې د هغه دروغجنوالي او د تېروتنې ثبوت دی چې دې تاسو ته وړاندې کوم. خپرونې وخت زیات وایي یو خبره کوم. د ننګرهار په دې جګړیز محیط کې چې دا اوس تاسو راشه په دې سخته کل په ګرمۍ کې دا درې ورځې مخکې مکتبونه رخصت و. په دې روژه کې پېغلې او ځوانان ډلې ډلې مکتبونو ته روان دي، د تهدیدونو سره سره، د بمونو، د چاودنو، د مرګونو سره سره. دوی موږ مکتبونه ماشاءالله ټول ډک دي، نور د جذب ځای نه لري. موږ د پوځ د جلب جذب قومندانۍ نور ځای نه لري چې ننګرهار ځوانان واخلي. په مرکزي حکومت کې تاسو وګورئ، په تخنیکی برخه کې، په د مهارت په برخه کې د ننګرهار ځوانان یعنی د دوی پاملرنه باید وستایل شي، نه دا چې دوی تمبلنامه ورکړي.
بالکل درې استاد شیدوار صاحب، زبې وستای مغه د سالک صاحب شیر وتا ست ډالې کوم چې بس چې شجره د خلکو واسه ټول د ننګرهار دي چې دا ولې دي. په هر حال کې دغه د سوند دا واری پاړه وای او سات زیارمل کتا سره سره خبرو کوي چې دغه شت سوند چې مثلا یاد شو چې ځوانان دغه سوند لري د دې واری لپاره څه کول پکارې څه باید کو پلانډ ټکو کې.
نو دا خو اوس موږ د قناعت محیط تراغلو، دا باید ومنو چې په مجموع کې چې د افغان ولس د مسولیتونه دي، نه یې په خپل پاتړي دي، نه یې اوس اجرا کړی. البته دا ټولې د خبره ده، جګړه په ټولو ولایتونو کې روانه ده، ستونزې په ټولو ولایتونو کې شته دي. د دې موجوده ستونزو د اواري لپاره لومړنی غږ زه په مرکزي حکومت باندې کوم چې تاسو د نفوسو په لحاظ باندې د حکومت سره د ملاتړ په تاویا فکر وکړي او ننګرهار ته هغه پاملرنه وکړي څنګه چې د ننګرهار ولسونه درته کوي. او د دې ستونزو د هواري اوله او تر ټولو ستره مرجع چې د هغه مرکزي حکومت دی. لومړی خبره ورته دا کوم چې د ننګرهار مافیا ماتول چې دي، دا د مرکزي حکومت نه تغذیه کیږي، د مافیایي سازمانونو نه تغذیه کیږي. دوی د دې مرجع په هغه نسبه کې هلته خونڅه کړه. د دې نه وروسته هغه ګیله چې د ننګرهار ولسونو ته متوجه ده، بیا د هغې نه وروسته موږ پړاو ملامت حسابېږو. دویمه مسله دا ده، زه په خپلو ولسونو غږ کوم او د دې وګړي د یو ټولنې د یو وګړي په صفت، د یو استاد په صفت، ما په هر مجلس کې د خپلو ولسونو نه دا غوښتنه کړې ده چې دا خبره ډېره ورته کوم چې د مراور برخه تعالی تاسې په سیاسي تصامیمو کې، په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلئ. خپلې ستونزې چې په خپله حل نه کړو، هیڅوک نشته دی چې راشي او موږ ته زموږ ستونزې حل کړه. په مختلفو برخو کې ځوانان هم مصروف دي، خلک هم مصروف دي، خو طبیعي ده ټولنه ده د سم کار خلک هم پکې پیدا کېږي او د ناسم کار خلک هم پکې پیدا کېږي. خو په مجموع کې د ننګرهار وضعیت ته چې څومره فکر کوم، د شرایطو په نظر کې نیولو سره خلک اوس هم په منډو ترډو اخته دي د سولې راوستو لپاره. تاسو د ننګرهار د ځوانانو د هر یو د فیسبوک پیج کې وګورئ، په سوشل میډیا کې د دوی نظر دا اوس هم د ځان لپاره کور فوټو جوړ کړی چې زه د اوربند دوام غواړم او دا تاییدومه. او په هغې کچه باندې چې د فکر کوم د افغانستان په هېڅ ولایت کې به دغسې په دومره لوړه کچه باندې غږ نه وي بدرګه شوی. نو بیا هم هغه یو متل شوی دی چې چاړه تېره او تابه ورسته، نو طبیعي ده چې حکومت به موږ سره یو څه ناغېړي کړي او ولسونو کې به هم ستونزې. نو دغه کښتۍ ته هغه وخت کې ساحل ته رسېدای شي چې حکومت خپل وجایب ترسره کړي او ولسونه خپل وجایب ترسره کړي. انشاءالله دا کار به کوو او موږ په دې باندې لګیا یو چې ولسونو ته هم قناعت ورکړو او حکومت هم په کوم رقم چې موږ سره د مور او میرې په چلند روان دی، دا موږ ته د قناعت وړ هم نه دی او نه دا د بریالیتوب تر منزل حکومت رسولی شي نه موږ رسولی شي.
ډېره ډېره مننه سیارمل صاحب. درنو میلمنو، هر یو ښاغلی محمد خلیل شینوار د ننګرهار د الفلا پوهنتون استاد او دغه شان د سولې د شورا ځوان غړی ښاغلی رحمت ګل زیارمل، تاسو ډېره مننه کوم چې په دغه بحث کې سره پات شوي. که زموږ همکار شاه محمود شینوار هم وي در سره غواړم چې د آخر کې مننه ورنه وکړم چې بده مرغه اړیکه پرې شوله. له خپل همکار شاه محمود شینوار نه مننه کوم چې په ننګرهار کې د ځوانان راټول کړل او موږ سره د ارتباط یو پل وګرځېدو او موږ له دوی نه د ننګرهار د شته ستونزو په اړه د ځوانان څه ستونزې لري دا مور سره مطرح کړي. درنه اوریدونکو، تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوانی ولای
کی ہم بچے پخلا سے بدن وارو پخل وطن پغے کی زندگی او سکون وارو زندگی او سکون وارو زندگی او سکون وارو زندگی او سکون وارو